کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې موزه اجمل اند شفیق عیار په همکارۍ هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاغ په میاشت کې له شپږ سوه زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې په موږ خبرونو ته فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هېواد یې پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخاباتو. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاش په میاشت کې تر شپږ سوه ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې دوه سوه ملکي وګړي وژل شوي دي او څلور سوه ډېر ټپیان دي. ښاغلی تسل زیاته کړه:
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانې دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیشې غند چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او نور اړوندو ادارو له ټینګار سره سره د افغانستان د جګړې شکیلې خواوی د ملکی تلفاتو د ډېرېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په میدان وردګ ولایت کې به نن د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستي وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. د سویډن کمیټې په میدان وردګ ولایت کې واویا کلینیکونه لري. خالد فهیم وویل چې کلینیکونه یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته بیرته پرانیستي دي. د رپورټونو پر اساس وسله والو طالبانو د جولای د نهمې په شپه په میدان وردګ ولایت کې د کمانډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په غبرګون کې د سویډن کمیټې ته خبرداری ورکړی و چې خپل دو څلوېښت کلینیکونه بند کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د خبر په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درنه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د اوښتې زیانونه کچه شاوخوا درې سوه میلیونه افغانیو ته رسېږي. ده وویل د برید پر مهال د کندهار ولایت په ګمرکونو کې لسګونه موټر ولاړ وو چې پکښې خوراکي توکي، درمل او نور بېلابېل جنسونه بار وو چې له بدمرغه ټول وسوځېدل. حاجی اغا د زیانمنو سوداګرو شمیر له سلو زیات یاد کړ. نوموړي د سوداګریزو چارو د پراختیا او شې پانګونې په هدف له دولت د امنیت غوښتنه وکړه. زموږ اخله ازادي راډیو لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هېواد یې پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخابونو. نوموړي وروسته له هغه دا خبره وکړه چې ایران په هرمز تنګي کې د بریتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ ونیوله. جرمی هنټ چې پرون ناوخته یې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې هېواد باید د ایران وروستي اقدام ته سخت ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړه چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشي نه کړي، تهران به له جدي عواقبو سره مخامخ سي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر زیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارونه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت تحواري غوښتنه لري. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تېلوړونکي کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. ایراني لوری ادعا کوي چې د برېټانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیري له امله نیول سوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. د په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دواړه متحدانو واشنگټن او ریاض په داسې حال کې په خپلو کې همکاري زیاته کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان اس پی ای خبری آژانس د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یو ویان خبري راخیستی چې پرونی ویلی دی د سعودي عربستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیزي همکاري پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیټیډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شاهزاده سلطان په نوم هوایی اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخکې رسیدلې دي. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغو څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلند یې د پیړۍ شرم بللی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جین شوانګ د جولای پر 19 په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې د امریکایي چارواکو دا خبرې منافقانه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا خبره په واشنگټن کې د نړۍ په سطحه د مذهبي ځورونې په اړه یوه کنفرانس ته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې دا ډول کنفرانس چې د مذهبي ازادیو د ترویج په نامه جوړیږي د چین مذهبي پالیسیو په دې هیواد کې د مذهبي باورونو وضعیت ته سپکاوی کړی دی او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه چې هر وخت هر کله وغواړي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه دا کتلې او لستلې شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړې ده. د جګړې ټول ښکېل لوري د ملکیانو په مرګ ژوبله کې پړه بلل کېږي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې مسله باندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه لرو. دا دهراود ولسوالی خلک وای دغلطه دولت هیڅ ډول خدمات خلکو ته نه دی برابر کړی. په دې موضوع به ریپورت ولرو. اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم دراوړو. د ولسي پروګرامونو په لړ کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه میاشت کې 200 ملکیان وژل شوي او له 400 زیات نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بل اچوي، خو په رپورټونو کې د ټولو خواوو په حملو، بریدونو او بمباریو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې د مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاتېږي چې په وروستیو کې په دوحه کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې چې د طالبانو استازي هم پکې شامل وو، پریکړه وشوه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وشي او د ملکیانو تلفات به صفر ته راکم شي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روان مریض کال د سرطان میاشتې و خونړۍ میاشت وه، او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بې ګناه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې. د دغې ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي، ناوړه پایلې به ولري.
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ سوې دي. تر بل هر وخت دغه میاشت خونړۍ وه او ډېر زیات انسانان، بې ګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډیر بد عواقب ولري. مستو بشپړه توګه باندې دغه تیشي غندو چرات کې ملکی خلک په عملیات کې وژل کیږي او د مرګ بریدونو کې په عملیات کې شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتي د 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسلوی، دا مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمی چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایی حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې حملې وکړې چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر ژوبلا وخت. د غشان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او رزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات وخت. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسؤلیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیاتو نیرو
هغه وای په ډیرو کمو مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنوي عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختی. د غستونز ته مورسیدګي کړي او هڅه کوي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب لیکا صفر تاریخ کاته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لمړیتوبونو کې ځای لري
او د اولویت برنامه‌ای مو قرار دره.
وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوخت مرجوبله پاړه څنه وایي، خو دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې. د رمضان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې 9 نیټه ده، د ملکی مرجوبله کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه وو. د دغې ناستې په پریکړه کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي را کمولو لپاره په ملکی ځایونو کې حمله نه کوي.
د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه راکمه شي، باید د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر مذاکراتو د اجنډا یوه برخه وګرځي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل په جګړه کې ښکېلې قواوې هڅه کوي چې د خپل حاکمیت ساحه پراخه کړي، چې ورسره د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. له ښاغلي رنجبر سره د رحمت الله افغان مرکه اورو. په سر کې له نوموړي څخه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي لامل پوښتل شوی.
په دې کې دې نه چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ کې په قطر کې فقط او فقط دواړه خواوې غواړي چې بل په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي. خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په فکر کې عمدتا ملکي وګړي خورا ډېر په کې ځای کېږي، شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته د اقل په مذاکراتو کې پر لاس ولري او یو قوي موضوع نه دوی خپل مطالبات تحمیل کړي په مخالف لوري باندې. هم د دولت لخوا دا کار هغه سوی پراخ سوی یعنې مزور عملیات دي، اوس تعرضي حالت اخیستی دی. عملیات د دولت په مختلفو ولایاتو کې یو تعداد ولسوالۍ چې درې څلور حتی 15 کاله د طالبانو په ولکې کې وو، هغه خلاصې شوي دي، هغوی نه نجات یې پیدا کړی. برخلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه د ادارې او د نفوذ پراخه کړی دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ. په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي، هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي، هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات د ملکي وګړو.
رنجبر څه په داس حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسه چې د تاوتریخوالي درا کمولو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیلې خواوې د ملکی تلفاتو په سیمه کې حل ته جګړه ونکړي، ولی ور باندې عمل ونسه؟
نو عمل خپل پر لورای معلومه چې عمل په نکېږي، د لپاره چې همیشه صادر کړل، مګر په عمل کې امکان دی پرېښودل یې نشته. تر دې چې اراده نه وي، اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه، دا به نور هم ډېریږي، کمیږي به نور به هم ډېر شي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه راکمه یا په بشپړه توګه مخنیوی وسي، څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع باید شامل د اجنډا د خبرو د کاغذ خلیجات له طالبانو سره شي.
کبیر رنجبر د حقوقي چارو افغان کارپوه چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په بیلابیلو علتونو څرګندونې کولې او پر وینا یې د ملکی تلفاتو د مخنیوي خبره باید د طالبانو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو په اجنډا کې شامل شي. څو واقعا په افغانستان کې د دواړو لورو په بریدونو کې ملکی مرګ ژوبله راکمه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیری پنځشنبه ورځې برید سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او دا وختي زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
انتظار په صورت کې شوی دی هغه د نننه ګمرک کې ډیر موټران ولاړو، په دې موټرانو کې تاجران ته ډیر سخت زیان رسیدل دي چې تر حدود 42 موټر چې په هغه کې غذایي مواد دوایي غذا مختلف جنسونه وو چې دا بار وو چې په دې بار کې موټران سوځېدلي دي.
ښاغلی حاجی اغا د زیانمنو سوداګرو شمېر له سلو زیات یادوي. نوموړی د سوداګرۍ چارو د پراختیا او ښې پانګونې په هدف له دولت نه د امنیت غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له شپږو کلونو وروسته اوس د دغې خونې د مدیره هیئت ټاکنې کیږي. د دغې خونې مشر نسیل احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه بیلابیل پوستونو ته اته کسه نوماندي.
فعلا ما هم روی برگزاری انتخابات هیئت مدیره میکنیم، در مدت 6 سال میشه برگزار نشده. فعلا در حدود 8 نفر به پست هیئت مدیره ما در انتخابات اشتراک میکنن. انتخابات میشه در اینجا، کمیسیون انتخابات ما هم آمادگی خود داره.
ښاغلی علمیار وایی مدیره هیئت به خصوص سکتور سره په ګډه د پانګونې د جذب او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د مهال په ټوله پکتیا کې له زرو زیات خصوصي او دولتي شرکتونه او فابریکې فعالیت لري چې شمېر یې مخ په پراخېدو دی. د کابل په شاه زاسرا کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلاري 1200 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه در باورول. دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالبم لرو، خو وست سیمه او نړۍ وی مسلې ته زو. د ایران او لویدیځو هیوادونو اړیکې مخ په خرابېدو دي. د دواړو خواوو د اړیکو د ترنګلتیا پاوچ کې برطانیې ایران ته خبرداری ورکړ چې که د دغه هیواد توقیف کړي بیړۍ ژر پرې نږدي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره عصمت ساروان سټوډیو ته راغلی دی. ساروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته دا ووایي چې برطانیا ایران ته څه ویلي.
انسب د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت ویلی دی چې هیواد پر ډیپلوماسۍ تمرکز کوي نه په پوځي لارو باندې. دا خبره د ایران له لوري په هرمز تنګي کې د برتانیا د تیلو د ټانکر بیړۍ له نیولو وروسته وکړه. هانت چې پرون جمعه ناوخت له خبري اعلانو سره ژغېده وویل هیواد به په دقیق ډول خو په کلکه د ایران وروستي اقدام ته ځواب ووایي. هانت زیاته کړه که ایران برتانیایي ټانکر ژر پرې نه خود له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې خبري سره ورو
We're not looking at military options. We're looking at a diplomatic way to resolve
دی وی مشت پوزي انتخابونو په لاټه کې نه یو، خو د وی ډیپلوماټیکي حل لارې په فکر کې یو چې دا حالت سم شي. دا په صغر دا وایم چې باید دا حل شي. په خلیج کې د بیړیو آزاد تګ را تګ بیخي ضروری دی. که دا آزادی محدود شي ایران به تر ټولو زیات زیان وکړي. نو دا په ګټه ده چې ژر تر ژره حالت بدل کړي او موږ هم څه چې په وسم پوره وی تر سره کوي. کمو دا وضعیت ژر بدل نکړ عواقب به جدی وي. کتم انسب د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ونه ویل چې څه ډول عواقب، خو یادونه وکړه چې برتانیا د پوځي اقدام د انتخاب په لټه کې نه دی، بلکې غواړي چې دا مسأله له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
ایران څه ویلي چې ولې د برتانیې بیړۍ نیولې؟
ایران وای د بیړې د دې لپاره نیولې چې د نړیوالو مقرراتو سرغړونه کړې ده. دا نه دی ویل چې څه ډول مقررات. د ایران د سپایي پاسداران د عامه اړیکو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې پرون ماښام یو ایرانی ټانکر بیړې هرمزګان ولایت ته نږدې د سمندري څارنې د ادارې په غوښتنه دا بیړۍ برتانوي بیړۍ ودروله. خو د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس نن د یو ایرانی چارواکي په قول ویلي چې برتانیي بیړۍ تر نیول کېدو مخکې د ایران د کب نیونې له یوې کوچنۍ کښتۍ سره ټکر کړی و. یعنی یو څه د دوی په خبرو کې تناقض شته.
یو شبل چې مخکې تر دې چې دا بیړۍ ونیول شي د ایرانی و بیړۍ هم نیول شوې و په جبل طارق کې. او ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و چې انتقام به واخلي. نو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه انتقام خو به نه وي.
شاید هم همداسې وي. داسې معلومیږي چې ایران لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په جبل طارق کې د برېتانیا د ځواکونو له لورې د ایرانی بیړۍ له نیول کېدو وروسته ایران وویل چې موږ به متقابل اقدام وکړو او د دې تمه کېده چې ایران به داسې یو اقدام وکړي او ممکن چې دا بیړۍ په همدې اساس نیولې وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د ایران او برتانیا ترمنځ د ترنګلو حالاتونه یې خبر کړو. دا ترنګلتیا وروسته راغی او ته رسېدلې ده چې ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا یوه بیړۍ توقیف کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دولت ملامتي چې دوی ته حقوق پوره نه دي ورکړي او دوی لګګنو ستونزو سره مخ دي. دا خلک وایي چې د دوی په سیمو کې هیڅ ډول د ژوند اساتیاو ته پام نه دی شوی. په دې اړه شریف الله شرافت د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ څخه ریپورت راکړي.
د دهراوت ولسوالۍ د ترنکوټ شهر څخه شمال ویدیز طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتري کې فرته یو بنفز لرونکي ولسوالۍ ده چې د هلمند د قجکی او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو پر مرکزی او ولایتي ادارې تور پوری کوي چې ګڼي ورسره د مور او میرې چلان کوي او خپل حقوق نور کوي. د دې کې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې زرګونه خلک یې له روغتیاي خدماتو د بیا رغونې لکارونو او د غراز زرګونه ماشومان یې له شونځیو بې برخې دي. د نموړي ولسوالۍ درې تنو قومي مخور محمد نعیم کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل.
ورور موږ شفاخانه موږ دوه نیم لکه نه پښو زموږ د شفاخانه ته د 15 زورو دواره کې د دې مو دغه آیا ماجد په ماجد تاش پنجره ګرځیدو چې اولادونه مرواسي هغه کفایت ریاست معرفت نه لري. او مثلا ملي تړون موږ اوس غواړو چې موږ تم باید د ملي تړون راکې دلته مارزي او شان راسته ولیدي دا موږ د خپل د راوتی خپل حقوق د ټول غواړو. البته په یو سنگر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي اما موږ د مرکزی دولت په ځای د خلاصو یو سمایو سوی موږ ته د یوې سلام خدیر صدګې دی کړي نه ده دغه وسم چې دی دغه ولس چې دی ټول د دولت سلام کار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مقور حجی محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ ته غزیدل لارې لتیری درینی مکلون رئیسی وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی لګړو ستوند سره مخ کړي. نو موړی وایي کده یادی لارې پر سر د چتو پسیمه کې قرارګا کوي سي نو یاد لارې به امن سي. دی وایي دغه قرارګا لتیری څو میاشت رئیسی وسلوالو طالبانو سخته کلا بند کړي او ماسره کړي ده او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدغه اساسي مشکل چې دی چې موږ په سراخي چې هغه موږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګا د ملي اردو او د ملي پولیسو هغه مشره ډیر سخت د سکوت او د حالت سره مخ ته موږ همدغه مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چټو قرارګا سکوت وکړي د ولسوالۍ سکوت څخه حتی روزګان به هم سره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکو دولت د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي خو له دولت یې غوښتنې دادي چې خپل حق حقوق دی ورکړي او په سیمه کې د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنې فرځای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیايي پروژې ورته پلي کړي. دا اورزګان والی محمد شفیق اسد الله سید د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی فلان لري لمړی یادی ولسوالۍ ته غزیدل لاره خلاص او امن کړي او ورسته په یاد ولسوالۍ کې پرمختیايي پروژې فلي کړي.
موږ د چټو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاو. هغه اهمیت د چټو د اهمیت می پکې ذکر کړی دی او وته دا پیشنهاد کړی دی چې تر څو د چټو ته تقویہ سي دا کیم دا او دا هغه سکوت ونک ولنه موږ د لارو د خلاصون و مرکز لرو د لارو د رغولو خاص لرو نو په خپل وخت زمان ان شاء الله ټول کارونه کې
د یادونه وارد چې نه یوازې د هراوت ولسوالۍ ته غزیدل لارې د ترافیکو پر مخ تړلې بلکې دغه ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدل لارې لکې درینه مکلون رئیس وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلګي د دولت له هر ډول نعمت به برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان. ازادي رادیو
لا ورسکان نبرت کابل کې رحمت الله افغان تورزو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړي افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ په نن ورځې ورسپانو د بیلابیلو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د ورستیو خنړیو پیښو او ورسره د سولې د برخلیک په اړه لیکنه او تبصری کړي دي. هشت صبح ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي د طالبانو هغو حملو ته په کتو چې زیات ملکیان پکې وژل کیږي دا سخکاری چې د دغه ډلې رهبران د سولې په اړه نه بلکې د جګړې په دوام فکر کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه سوله چې له افغان حکومت سره نه وي په افغانستان کې جګړه نسی ختمولای. ملي ارمان ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا پاکستان به یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. په سر مقاله کې یادونه سوې طالبان قصد لري چې له امریکایانو سره سوله وکړي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان د استخباراتي سازمان او عربي شیخانو په پیسو افغانستان ونیسي. ویسا ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا ولس ژوندی دی. په سر مقاله کې راغلي په تیرو درې ورځو کې په درې بیلابیلو پیښو کې شاوخوا درې وطنو ته مرګ ژوبلا وخت ده او په بادغیس کې شپږ درس کمانډویان وژل سوي دي. د لیکوال په باور دا سخکاری چې ولسمړ دی ځکه غږی چوپ دی که ولس ژوندی وای د دې وحشتونو د دوام پر خلاف به باید پاسېدلی وای. د هېواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې چې وروستیو خونړیو حملو ته په کتو افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مټ په پاکستان فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې له وژونکو حملو لاس واخلي. لیکوال افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په پاکستان د فشار لپاره دی او به مدیریت کړي بندونه جوړ او د پاکستان د سوداګرو پر مخ ته د مرکزی آسیا لارې وټړي. بلې دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سر مقاله کې د قطر بین الافغاني ناستې پریکړه لیک ته په کتو لیکلي په پریکړه لیک کې ژمنه سوي و چې د ملکي تلفاتو د راکمولو لپاره به هڅې کیږي او هلته به حمله نه کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي نه یوازې دغه حمله راکمې نه سوي بلکې ورسره زیاتې هم سوي. دانش د سر مقاله لیکوال طالبانو ته وړاندیز کوي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې لاس واخلي او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې سپارښتنه سوي چې د سولې په بهیر کې د ملي ګټو ساتل د دولت دنده ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي او ریدل شي. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته وکی و سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیک دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیا کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زملای. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستی دی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
و مقامی نوم ده د کابل ولایت یم زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه د مننه کوم چې د موږ پیغامونه خبري او دا شکایت د پاکستان سفارت کې روره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کیږي حتی د خلکو د پنځه شپږ سپینګي د ګډار د زده کې یو سره ټول تیرول کیږي دا برحال حکومت دا باندې دی نه هیله کیږي احمد احمدونه د پاکستان سفارت سم خلک راوړي دي د شپږ روانه زوروا کیږي په اخیستل کیږي په دې تکلیف د ورو خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونو و چې خبره شو زموږه غلازادي راډیو ناوړی وخت غرمي 12 نیمه بجې شوې یو اربیا د افغانستان سیمېو نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی لا فریبا ظاهر ناوړو
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي چې د سرطان په میاشت کې په 200 ملکیان وژل شوي دي او له 400 ډېر ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل ویل چې د امر جوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې باندې د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستي وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسول خالد فهیم ازادي راډیو ته ویل چې هغه کلینیکونه چې څلور ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. خالد فهیم ویل نو کاروال مسولین پرون کلینیکونو ته راوغښتل شو. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنځشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه نړولې دي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې لسګونه موټر سوځېدلې او د وشتې زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له وخت څخه د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه لمخ کې رسیدلې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د ایران لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو په غبرګون کې ویلي چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشی نه کړي له سختو عواقبو سره به مخامخ سي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت ته حوالي غوښتنه کوي. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د غو څرګندونو په اړه خبرګون شو دلی چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلندې د پیړۍ شرم بلاله دی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد الله فی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډیر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دیرش کسان د نشي موادو د قاچاق په تور په بندبند محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته ویل دا شپږ دیرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشي موادو د وویش قضیو په تور نیولې ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې په بندبند محکوم کړل. دغه ډول د نشي موادو د قاچاق په تور وویش نور کسان هم عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځنګړي قتی پولیسو په فرا ولایت کې 138 ټنه نشئی او کیمیاوي مواد ونیول. د فرا د والی ویاند طارق برگزی ازادي رادیو ته ویل د عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 28مه نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلی کې د نشئی مواد پر کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 138 ټنه هیروئین، ښیښه، چارس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا دغه مخالفین دي چې دغه د طریقې د خپل تجهیزات او اکمالات دغه طریقې د تکمیلي او پیداکي او دوی هغه غټ تجارت او منبع عایداتي همدغه دا خپل دا مواد چې دوی د فراه د دغه ترلاسه راوړي او د نیمروز هغه منطقو چې دوی دغه طریقې د ایران کې
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څو اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او دونه وروسته پی خداده چې د کابل پولیسو ولس کسان د نشي موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت کمانډانی ویاند فرامارس فردوس ازادي رادیو ته ویل د نشي موادو سره د مبارزي پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتی حوزو د سابس او بګرامي ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په د سابس او بګرامي ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو دوی زیر میموندلې او د دې زیرمو خواندانی هم نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د موتاجینو شمیر ته په کتو سره د موتاجینو د درملنې امکانات ډیر لږ دي.
دوه درې ځل زه په خپل شپخانه ته لاړم، نن او سبا به را لکه نو به می دا غینه باد به زړه مات شوم.
په یو بل راپور کې به وارو چې لیکوال او خبريال حسن ابراهيمي چې په خوای نه شکوله اوس رخصوي او بیرته عادي ژوند تر اگرځیدلې دي.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی با پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشي مواد سره آشنا شوم.
دا چې په شونځي کې د نشي مواد پر ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له وی معلمي سورایا سره مرکه لرو.
پرته لغه موږ خپل په خپل کتابونه کې د مخدر توکو دي ازرار او د زیانونو په حق له هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي نو موږ خدا کور نه خرج کړای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو موتاجونو څخه یوازې یو د ځاندرملنه کولای شي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د موتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د موتاجونو شمیر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولی ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو زی نشته دی.
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په خوانځي کې شامل کړل. خدای ډیر بیواز لوو، د کورنۍ د لګښ واسې نه درلود. هغه و چې له کوره وتښتید او په میاشتو میاشتو به له کوره ورک و. نصیر وایي چې یو ورځ په کوڅه کې ناست و او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته یې وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ور واچوه.
دوه درې ځل زه په خپل شپخانه ته لاړم، نن او سبا به را لکه نو به می دا غینه باد به زړه مات شو، به می دې عمل نه مخ شو. مې چې زما لار نه جوړیږي، زندگی مې نه جوړیږي، دا غینه مال هم دا مال خدمه چې په دې ډیرانو نو په دې لختو کې ناشته مس کمې.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 201 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونه کسانو ته د نشو له عمله سیان وراوخته دي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې کال په کال موتادین ډیریږي، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 105 مرکزونه د نشې موادو د غختنی راکمولو د ملي پروګرام له خوا کنټرولېږي. لدی ډلې څخه درو او یا مرکزونه د عام روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلې دي. دا ډول په جینو ولایتونو کې یو شمیر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور له خوا پیسې ورکول کیږي. دلته ستونزې ډېری خو اسانتیاوي لږ
دي. مشکل نه کافی است.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانانو ته د نشهیي موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوازې د 4015 ناروغانو لپاره د بسترې کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپل تازه راپور کې له نشهیي موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجی نصیب وای چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنې له مالی بحران سره مخ دي.
په دې چتر کې اوس فعلاً 8 مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوه ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دي. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې، کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو دی هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې 60 کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له عمل یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشهیي موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مې اورېده. په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي، بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی دوه کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. دوه کاله د کابل ته پولیس وخته لاندې هیروین او شیشه وڅکول او ډول ډول ستونزې یې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دای د صبح کابل ورسپانې لپاره په پهنتونونو کې د معتادو محصلون جنو په اړه لیکنه کوي.
ابراهیمی هسته خوبی؟ گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونی برای ما بفرست امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه اولی نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشهیي موادو سره اشنا سوم او خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بود، یعنی من پدر معتاد
به کورنۍ کې له نشهیي موادو سره آشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغه نشو ونیو چې په کور کې به کولې. زه هم له هغه وخت څخه له نشهیي موادو سره آشنا شوم، خو خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشهیي مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپل زده کړو په ورستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو دوه کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر 45 ورځو بسترې کېدو وروسته روغ سو او اوس ته پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشهیي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. د ی په دی ورسپانه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زموتادیم. د صبح کابل ورسپانه د امتیاز خاون مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره.
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یو توانیدلې چې دی پره راویش کو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بیرته راژوندی کړو چې تنه شو مخ کې درلود. که موږ د پخوانی استعداد بیرته وغوړو، دی به وکولای شي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د دې یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی خپل ملګرو سره عادي چلند کوي. خود نشی دوری خاطرو ډیر اندیښمن کړی دی.
که ما تقریبا 20 نوشته بیشترش است که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما اینش دی شل پر لپسی لیکنی ایدیت او سمی کردی دی. دا چې ابراهیمیز ما ملګری دی او د نشی موادو په برخه کې یادښتونه هم لولم، نو لږ تر لږه دومره پوهیږم چې دی اوس په خپله تیروتنه ښه پوهیدلی او غواړي چې پخوانی ژوند ته بیرته راوګرځي. د نشه تجربه کړه، زیانی ولید او اوس غواړي چې خپلې پخوانی تیروتنی ومني
او حالا آمده کې اعتراف وکړي.
حسن ابراهیمی د شباهت های یک طرفه، عطر انار های جنوب، سمفونی سنگ ها او ملاقات با فراموشی هغه شعری مجموعه دي چې تر نشو مخکې لیکلی او چاپ شوی دي، خو اوسنی لیکنې د نشو د دورې هغه ترخی خاطرې دي چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرلپسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په شونځي کې د نشي مواد پر ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده. د شونځي ځینی استادان وړاندیز کوي چې باید د شونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل شي. دا چې د شونځیو د اوسني نصاب په کوم کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره شوی او په شونځي کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سورایا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په شونځي کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثره او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخوا به ګټوري او خبره به دي کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین وکړي، یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي، یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبرې وکړي، دا به ډیره موثره. پرته له غنه موږ خپل په خپل کتابونو کې هم په اتم صنف کې هم په یو لسم ټولګي کې موږ د مخادره توکو دي ازرارو یا د زیانونو په حق له هم موږ یو عنوان د درس ګلرو چې دا اوس هم خپل په دیولسم سترګي کې دا درس ورکړ او د موږ د څلور میاشتنی آزموینه کې هم دا سوالونه موږ شامل دي. البته هم ډیر ښه معلومات ورکړ سوي دا خپل مخادره توکو په باره کې، دغه د اسرار په باره کې، هغه څوک چې اختکیږي د غو دي پر د لارښوونې او د راهنمایي په اکلم خبرې ډیر پکې شوې دي.
اوس په دې مورد غږیږو چې د نشئی توکو اسرار په مورد کې نو څومره خون کې معلومات لري؟
اغه خون کی چې د ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمونی کډری کې پښتوي، وګړي نسبت نور خون کو ته ډیر معلومات لري. په دې خاطر موږ د مو په درسي کتابونو کې د یمنوان د مخادره توکو د ازرار او خپل مخادره توکو عنوان موږ لرو.
سمره ارتیا چې په خوانځي کې د مخادره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آگاهی ورکړ شي،
ارتیا خو ډیر لیدل کی په خاطر زموږ ټولنه ده یو ورستپاتی ټولنه ده، او پرستپاتی ټولنه کې معمولا د دغسی مسائل زیاتوالی او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیر زیاتې. نو که په خوانځي یو کې کدی جنونو خوانځي دي، کدی الکانو خوانځي دي، کدا سی یو کمپاین شروع کی او په څنګه کې د رسنیو رول هم پکې ډیر ده. سره رسنی هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي، دوی مثلا ناستي تلویزیون لا برنامه چې هم دوی د ازرار یا مثلا د غزیانونه یا دغه هغه څوک چې اخته کیږي دغه مثالونه په تمثيلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کورو ته ولرسي لغو سره مصايبي وکړي یعنی په هر لحاظ باندې کې یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې د وډیر ماسره ای کپ خوانځي کې دا او یا کپ کور کې دا او یا کم د رسنیو له طریقه ده.
د پوهنې وزارت وایي چې دوی غواړي د مخدره توکو ازرار په درسي نصاب کې شامل کړي. استاد ستاسو په هان دا به څومره ګټور وي؟
ولی نه دا اوس هم د مو په نصاب کې شامل ده. دا اوس هم د مو د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د مو په نصاب کې شامل ده او دا که په نورو مضامینو کې هم کې شاید څه ګټور وي او هیڅ وخت به له ګټې نه خالي هم نه وي.
شاگردانو او دلته سه خون کې دوی درس ورکي دوی سمره معلومات لري
د نشي توک مبارک کده سیس ډیر معلومات ولري خو داسې په مجموعي لحاظ باندې نس خبرې کولی خو مدام یعنی اکثریت چون باسواده طبقه ده او ټول دیو تجربه په اساس باندې ټول د خلکو ژوند دي تیر کړي او تجربه ډیر لري اتمن ډیر معلومات ډیر خون کې ولري.
ځینې کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې موتات کسان هم لري تاسو نو اغوی زکاون که تا سلر خوانه کوي چې دوی خپل ځان وساتي او بلخواته دغه موتات کسانو ته مرسته وکي.
کاراتو د مو وظیفه ده چون مو یو عنوان د درس نو د مو وظیفه ده باید مو هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې مشکل ولري مو لارې ورخودلې دي مثلا هغه باید کوم لارې ته لکوم لارو نه استفاده وکي دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکي په دوم قدم کې کوم کارونه وکي یا هغه څوک چې مثلا ډیر په اول سټیپ کې ده هغه مثلا هغه روختونونه چې د مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک دي چې هلته بستر کېږي هلته دغو ګټه اخلي او د غول پنځه شپږ مېستي یعنی هغه لارخونی هم ورته کړی دي کېدای شي مثلا کپ کورنۍ کې تاسو یو څوک تاسو ولري کولای شي مثلا د شرف قانون ته مراجعه وکړي او د دې د تدابیر په اکله تاسو توجه وکړي.
او ساس په خوانځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشي ټوکې انتقال نکړي دلته خوانځي کې او څومره د دې امکانات شته تاسو څه تدابیر ورته لرئ؟
داس داس مو خوانځي خو دینجونو خوانځي او دینجونو په منځ کې ډیره کم ده مثلا ډیر سي د الیکانو په منځ کې ده او انجونی اوس خو دا نوې انجونی دي د ځوانانی دي فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوسې هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو چې موږ انضباطي ګروپ د دې روزمره د دې بکسونه تلاشي کوي کدا سې کوم مسله احيانا اصلا خو د مافیات کې نه راځي داسې یو مسله سوي بیا هم که احيانا نن داس یو مسله ای پیغه موږ دی د سنفونو د نگرانانو له طریقه د سنفونو د نمائندگانو له طریقه لغه مسلې چې موږ خبريګو او تر اوسه زله داس یو ستې سره مکتب کې نه مخامخ سي.
په شونځي کې له نشیم وارو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې له وی معلمي سرايا سره زموږ د همکار فرید حلیم مرکا اوریده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی بخښتره ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا څه ده چې بشیر په کور کې ناست وی چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخته پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې تاله لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور له باندې خرڅ کړی دی خو وسې نه راسپاري. بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانیږي او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ باندې نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مستیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره.
مشر جانا مس یاران دی ژوند دی متن دی وای چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جان دا جیب پخوا میلمستیا جوړول نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه ګل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
ښه سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي، دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې مراکه.
یاره سلطانه، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره، راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی، وایخله بل کار وایه.
بل داس ونی وکړه چې په دې قواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ما سره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. ته را دې خوای که زوره وره.
دا دی، دغل سان ګوته ولګوه.
سمه ده، دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي کنه.
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغل سان ګوته ولګوه.
دا دی، دلته مې
خلاصو
خلاصو.
او خلاصو خیر ویسی.
که سلطان و دی نوی چی دا کور چیره دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی، دیر دلی دلی دی. دور خدر تا معلوم دی لکه پکی حسی دلی چی خوشی ندر خیاب.
عجیب دا دا با کم کور وی؟
ما پسې ګرځه د دین ټول غږ به سبا واورې.
چې دا به څوک وي؟
دا دی، دا راغلم. سلام علیکم.
و علیکم سلام
قومندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت غوښته و، خو اوس درې میاشتې تیرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وای؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې.
قومندان صاحب، سامه د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب، اشتباه زه نه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوهیم، همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
و سړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرت خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکه نمون خدا کور نه خرڅ کړی. پولیس څنګه د خبره کوي؟
پولیس وای چې پر قوالې د ګوتا واکسونه لګیدلې دي، ویډیو دې هم را سره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چلو فریبې پر قباله زما ګوتا واکسونه لګولې دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او واکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او واکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.